د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې که پاکستان افغان سوداګرو ته اجازه ورنه کړي دوی به هم عین اقدام وکړي. د امریکا کانګرس د سعودي عربستان پر ضد لایحه تصویب کړه او شمالي کوریا وایي چې 15 اټومي ازموینه یې کړې ده. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د دې ساعت په وروستۍ پښتو خبری خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه برسیره ریپورټونه لرو او وروسته پروګرام په سبڅوي باندې تاسو ته وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي که چیرې پاکستان افغان سوداګرو ته اجازه ورنه کړي چې خپل محصولات د پاکستان له لارې هند ته صادر کړي، نو افغانستان به هم عین اقدام وکړي او اجازه به ورنه کړي چې پاکستاني ترانزیتي مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تیر سي. د روزګان ریپورټونه وایي چې نن هم د ترینکوټ د ښار د باندې جګړه روانه وه. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې پرون هغه وخت جګړه پیل شوه چې طالبان دغه ښار ته ننوتل او وروسته بیا دغه ښار ته کومکي ځواکونه واستول شول. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2018 کال د مارچ تر میاشتې پورې وغځول سوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزي کابینې په غونډه کې د هغو افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه لري د پاتې کېدو موده غځېدلې ده. اوس به افغانان د 2018 کال د مارچ د میاشتې د 1 نیټې پورې وخت ولري چې په قانوني توګه په پاکستان کې پاتې سي. د امریکا د استازو مجلس نن د جمعې په ورځ پر هغې لایحې باندې رایګیري وکړه چې په لړ کې باید د سپتمبر د 18 نیټې د پیښې د قربانیانو کورنۍ په دې وتوانېږي چې د سعودي عربستان پر حکومت دعوه وکړي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. د امریکا د سنا مجلس د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو پر ضد د عدالت په نامه لایحه د روان کال د مې په میاشت کې تصویب کړه. د سعودي عربستان حکومت چې د امریکا د متحده ایالاتو کلیدي متحد بلل کیږي د دې لایحې د تصویب سره مخالفت لري. سپینه مڼۍ هم د دې لایحې خلاف ده او ویلي دي چې دا لایحه کولی سي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې کمزوري کړي. شمالي کوریا وایي چې 15 اټومي ازموینه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د دغه هیواد د اټومي وسلو د څیړنې انسټیټیوټ په بریالیتوب سره د جمعې په ورځ اټومي ازموینه وکړه. شمالي کوریا ویلي دي چې ازموینه لپاره د دې لپاره کړی چې داسې اټومي سرکلولي جوړې کړي چې هر ډول میزایل یا راکټ د انتقال توان ولري. په سوریه کې د فتح الشام د یاغي ډلې مشر وژل سوی دی. دغه یاغي ډله وایي چې مشر یې هغه مهال ووژل سو چې جیټ الوتکو حلب ته نږدې پر هغې غونډې باندې بمباري وکړه چیرې چې دغه مشر د نورو غړو سره لیده کاته کول. ابو عمر سراقب چې د ابوالحجر همسی په نامه مشهوره دی د حلب په لیرې پرتې سیمې کې وژل سوی دی. دغه یاغي ډله وایي چې برید چای د امریکا جیټ الوتکو کړی خو تر اوسه پورې دا رسمن تایید سوی نه ده چې برید چا کړی دی. دغې ډلې چې پخوا یې د القاعده سره اړیکې درلودې د خپل قمندان د مرګ خبرې پر ټویټر باندې خپور کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره بیا د سوریه د اوربان پر مسلې خبرو ته کښېني، خو امریکایي ډیپلوماتان چې د کیری سره په سفر کې دي د کومې فوري موافقې د رامنځته کېدو په هکله دومره خوشبیني نه څرګندوي. روانه اونۍ د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر په بریتانیا کې د خبرو پر مهال وویل چې د سولې د موافقې دپاره ډېرې موانع موجودې دي، خو هغه وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې دا په دې ارزي چې په دې برخه کې کوشش وسي. د ویل ور ده چې کیری خوشبین عمل مې دی او همدغه دلیل یې د مذاکراتو دپاره دی چې سویټزرلینډ ته سفر وکړي. دا ځل به مذاکرات تر یوې ورځې ډېر دوام ونی کړي. د مالیزیا د ام ایچ 370 لا درک سیوی الوتکې د قربانیانو کورنیو په پیټ کې د اسرایلي چارواکو سره لیدلې دي او هڅه کوي چې پر حکومت باندې خپل فشار ته ادامه ورکړي چې د دغې ورکې سیوی الوتکې د پیدا کولو لپاره کار وکړي. دغه الوتکه د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د 209 سپرلیو سره یو ځای د رادار څخه ورکه سوه. الوتکه د کوالالمپور څخه د بیجنګ پر لوري روانه وه. اسپانیایي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو اورګاډي د پتلۍ څخه اوښتی دي او لږ تر لږه 4 کسه پکښې وژل سوي، 26 کسه نور ټپیان دي. ټپیان روغتونونو ته انتقال سوي دي او د پیښې په هکله تحقیقات شروع سوي دي. او د اویغورانو د حقوقو یو مدافع ډله وایي چې اندېښنه لري چې چین به په قزاقستان کې د چین پر سفارت باندې ځانمرګه برید پلمه کړي او د چین په زینګیانګ سیمه کې به اقلیت اویغوران وځپي. د نړۍ د اویغورانو د کانګرس یو استازي او مرکاند امریکا غږ ته وویل چې دوی د برید غندي او دغه راز هر ډول ترهګري غندي چې پکښې د چین د حکومت لخوا پر خپلو خلکو باندې ترهګري هم شامله ده. تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د حصارک په ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې ګډ پوځي عملیات شروع سوي دي. چارواکي وایي د ولسوالۍ ودانۍ ته ورنږدې سوي او په لار کې د شخصو او ماینونو په ایستلو لګیا دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
حکومتي چارواکو ویلي چې دا ځلې پر حصارک ولسوالۍ د عملیاتو لړۍ د کابل له سروبي را پیل کړې او دا وخت یې ګڼې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي. نن څلورمه ورځ ده چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د حکومت د مخالفې غاړې د ځپنې پسې ګډ ځواکونه راوتلي دي. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیر امریکا غږ ته وویل طالبان یې ځپلي او اوس د ټولې ولسوالۍ په یوازینو دوو ساحو کې مقاومت کوي. ټول کلی چې په دغه لیکه پراته دي له مخالفو پاک شوي دي. اوس مهال عملیات د ولسوالۍ په چاپیره غریزو ساحو کې روان دي، مثلا ناصرخیل او نورو سیمو کې. دا عملیات به تر هغې دوام لري چې د حصارک ټولې د تهدید لاندې سیمې له مخالفو پاکې کړو. د پوځ دغه ویاندوی په عملیاتو کې تر دیرشو ډیر طالب وسلوال وژل شوي چې یو شمېر مهم قمندانان دي، خو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. حصارک له تېرې اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په محاصره کې و او دوه اونۍ وړاندې د دغې ډلې جنګیالیان د ولسوالۍ د ودانۍ پر دیوالونو ور واوښتل. د دغه ولایت د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي ګډ امنیتي سرتیری اوس مهال د هغو لارو په پاکولو لګیا دي چې وسلوالو پکې تر ځمکې لاندې مینونه خښ کړي. هغه وایي ممکن بیګا یا سبا ته عملیاتي قوه ولسوالۍ ته ورسي.
دوی ته مخکې کمینونه نیولې و کنه، دوی راتګ وخت نیوی کوو، هغه سیمې پاکې کړي دي، هلته بریدونه هم کړي دي، وایي ځمکني بریدونه هم کړي دي، هغه سیمې پاکې شوي دي. اوسه همداسې مخکې دوی مخکې روان دي که نن وضعیت ښه وي
خو د حصارک په جګړه کې د ملکیانو ژوند د پانډ او پړانګ تر منځ په یوه سخت حالت کې دی. دوی وایي لارې پې تړل شوي او ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډوډۍ نه ور رسېږي. دوی وایي تر هغې چې په ګټلو سیمو کې پوستې نه وي، نو د حصارک ولسوالۍ او دغلته د خلکو د ژوند بچاو ګرانه خبره ده.
حصارک ولسوالۍ ته څومره قوه لاړه شي، دوه ورځې بعد بېرته روانه ده. چې هغه قوه راشي موږ ته هېڅ په درد نه خوري. کواله راشي طالبان غرو ته وخې جګلس ملت وروسته بیرته راکوشي بیرته موږ هماغه عملیات دي، خو خلک ورسره ډېر خوشحاله دي چې باید پوستې ځای په ځای شي. که پوستې ځای په ځای نه شي حصارک کې بیا هماغه بې امنیتي ده.
حصارک د ننګرهار تر ټولو لرې پرته ولسوالۍ ده چې د کابل له سروبي او لوګر لازرې سره نښتلې ده. دغلته له کلونو راهیسې د طالبانو زور ډېر دی، خو په دې وروستیو کې جګړې دومره تودې کړې چې کابو ولسوالۍ یې تر ګوتو کړې وه. معلومه شي چې دا وار پیل شوي عملیات د حصارک د ژغورنې لپاره څومره مرسته کولی شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام واوري، لومړی دا رپورټ واوري چې نن سبا له روباټونو څخه نه یوازې د تولیدي صنایعو بلکې د لوبو او سرګرمۍ په برخه کې هم کار اخیستل کیږي. په همدې لړ کې په سویس کې داسې یو روبات نندارې ته وړاندې سو چې د میز پر سر فوټبال کې انسانانو ته ماته ورکولی سي. په دې اړه دا رپورټ واوري.
د سویس په لوزان کې د میز پر سر د فوټبال دغه لوبه له روباتونو سره ده. په پوهنتونونو کې اوس دغه محصلین له نویو سیالانو یعنی روباتونو سره سیالي کوي. دغه روباتونه چې د لسانس او ماسترۍ د دورې د محصلینو لخوا جوړ شوي د انسانانو قوي سیالان دي. د دغه روباتونو د جوړولو د پروژې مسؤول کریستوفر سالزمن وایي
They had to design a computerized opponent for table soccer.
په دې خاطر مو د میز پر سر فوټبال ته کمپیوټري سیال ډیزاین کړی چې د انسانانو په پرتله تیز او قوي وي. میخانیکي برخې، برقي برخې او د کمپیوټر او سافټویر برخې مو ورته جوړې کړې.
د توپ د لیدو لپاره محصلینو روباتونه په چټکو کمرو سنبال کړي. کمرې د میز لاندې ایښودل شوي. دغه کمرې په یوه ثانیه کې 300 تصویرونه اخلي چې وروسته د کمپیوټر لخوا پروسس کیږي.
In order to detect the ball position, there is a camera placed.